سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لاس په جس وی نن د خالی ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 4 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مزاحب الحق کړه او شاهین بنې راي هر کله کو کله د چیرو ټولو خوشاله بیاست د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پر ایران د امریکایي بندیزونو په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې درته اورو. په دوه نیمایي کې 2019 پروګرامونه روښانه مستقبل او د بختر ستوري لرو. په پیل کې به شاهین بنیری ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه. د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د قبایلی سیمو اصلاحات زر تر زره منظور او عملی کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امیدوارو ښځو لپاره د 1500 بسترو د یو هسپتال جوړولو اعلان کړی دی او د امریکایي عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه حکم په عارضي توګه معطل کړی دی چې له مخه یې د ځینې هیوادونو نه امریکا ته د خلکو پر راتګ بندیزونه لګول شي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د قبایلی سیمو اصلاحات زر تر زره منظور او عملی کړي. پرون اسلام آباد کې د خیبر جنسین د قومي اسمبلی د غړي الحاج شاجی ګل په مشرۍ د پارلیمان غړو وویل دوی غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او د سیمې د پرمختیا او امنیت لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. پارلیماني غړو د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د یو ځای کولو د مخالفت غندنه وکړه او د حکومت نه غوښتل چې د فاټا اصلاحات دي د فروری په 8 نیټه د کابینې په غونډه کې منظور او عملی کړي. پاکستان کې د سرشمیرنې د ادارې مشر حبیب الله خټک وایي د سرشمیرنې پر وخت چې پښتانه په کومه صوبه کې وي نو هم هلته به شمیرل کیږي. پرون مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر وخت نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اف سی ځواکونه او همدغه شان د مختلفو پوځي څانګو سرتیري به هم په هغه صوبه کې شمارل کیږي چې د سرشمیرنې پر وخت چرته دوی موجود وي. دا بي کور کړل شو خلکو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې حبیب الله خټک وویل
آئی ڈی پی دپارا چی مونگا آلریڈی دی سر ڈسکشن شو رے در تیو ڈپارٹمنٹ دے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا نا پروونشل دی مونگ تیلی دی چھ بھائی گورنمنٹ چی دی 31 دسمبر دی تا لاسٹ ڈیٹ ایور کڑے چھ بھائی دا تاسو اخپل اخپل علاقے تا شفٹ چھ زکہ چھ دا ٹول علاقے کلیئر شوی دی اس دی مونگ تا دا ویلی دی چھ بھائی آئی ڈی پیز اس نشتا.
پاکستان کې بعد سرشمیرنې وړومبی مرحله د روان کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې نه پیل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امیدوارو ښځو لپاره د 1500 بسترو د یو هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې د میندو د صحت په اړه یو کانفرنس ته د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هسپتال د جوړولو اعلان وکړو. د غونډې نه وروسته مشال لیډو سره د خبرو په وخت د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت په 1,00,000 ښځو کې
375 deaths.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکایي عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه حکم په عارضي توګه معطل کړی دی چې له مخه یې د ځینې هیوادونو نه امریکا ته د خلکو پر راتګ بندیزونه لګول شوي دي. پرون د امریکا د سیاتل ولایت یو عدالت حکم جاری کړ چې دغه بندیزونه دي په سمدستي توګه لری کړل شي. د عدالت د نوې حکم د ټرمپ د انتظامیې لپاره یوه نوې ننګونه ده. تمه ده چې انتظامیه به د حکم پر ضد په عدالت کې خواست کوي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په 28 نیټه د قومي سلامتۍ په نامه د 8 هیوادونو نه امریکا ته د خلکو پر راتګ بندیزونه اعلان کړي وو خو مخالفین دا بندیزونه غیر آئینی بولي. پرون د امریکا د قومي سلامتۍ د ادارې چارواکو دا هم ویلي دي چې حکومت د دغه 8 مسلمانانو هیوادونو نه پرته په نورو کومو هیوادونو د بندیز پلان نه لري. امریکا په ایران د توغندي تر ازموینې وروسته بندیزونه لګولې دي. ایران د اتوار په ورځ د بالستیک توغندي ازموینه کړې وه. د دغه ازموینو وروسته د امریکا د خزانې وزارت پرون د ایران په 1400 شخصیتونو او 1200 کمپنیو نوي بندیزونه اعلان کړل. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگټن کې وویل
He doesn't take options off the table but he understands
نن دغه بندیزونه زما پان ډیر ډیر قوی او لاغیزو ډکتی او هیلمن يم ایران به تر پرونکو اقدامات ورستو پوښوي وي دغه ولسمشر او دغه انتظامیه په داسې معاملو سندتا نکینی د ایران د بارنو چارو وزارت په ویلامه کې دغه تازه بندیزونه غندلی دي او ویلي دي چې د امریکا نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي د فرانس چارواکي وایي هغه سړی چې د پیرس په یو میوزیم کې د یو امنیتي ساتونکي لخوا ویشتل شوی په مرګونی وضعیت کې دی چارواکي وایي دغه کس پرون 15 مرمۍ هغه وخت ویشتل شو چې د میوزیم پر امنیتي ساتونکو د چړې حمله وکړه په پیښه کې یو فرانسوي سرتیری برسیرن ټپي شوی هم دی د پیرس څارنوال تېره شپه یو کانفرنس ته ویلي دي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي او په رومانیا کې د فساد ضد قوانینو د کمزورۍ په اعتراض په زرګونو کسانو د څلورمې ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی په دغه هیواد کې پرون هم په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته راوتلي وو دوی د اداري فساد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه اړه جوړ قوانین دي نور هم قوي کړل شي له مظاهرو او اعتراضونو سره سره حکومت دغه فرمان له بیرته اخیستو ډډه کړې چې د سه شنبې په ورځې خپور کړی وو په دې فرمان کې هڅه شوې د ځینو چارواکو پر ځینو ناوړه ګټو سترګې پټې شي
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو د فاټا ځینو پارلماني غړیو د خبري غونډې لالارې له حکومت غوښتي چې فاټا اصلاحاتو ریپورت یې د فروری پر 8 نیټه کې دونکو د کابینې په غونډه کې منظور کړي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د نګړو لپاره د حکومت اتحادي ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام جرګې کړي آیا د دوی مخالفت په پر فاټا اصلاحاتي ریپورت څه منفي اغیز وکړي او کنه
نو زما په خیال کې دا به بالکل سه اثر انداز به دی باندې نشي په دې اهلي سره چې د هغوی سره ممبران نشته ځینې چې هغوی به مخالفت وکړي او دا بل به د مجارټي سره پاس نشي
د تریک انصاف مشر په پېښور کې د امیندوارو ښځو لپاره د هسپتال جوړولو اعلان کړی ګټه به څه وي
IVF urodynamics like urogynecology fetal medicine fukada mungta patkur ke da available shi numunga wa pais surat da punjab naw da kasin naw da dai namunga kam nish
ye shadi shal kala urusta da talim silsila bi ashro kadi khu wali
ما ته دا احساس سر مای چې کاش چې ما تعلیم کړی وې زما په لګړې را دومره تنخواه چې زه د خپل خاوند سره وګه په وګه ولاړ وې ځکه چې هغه بیمار دی
دا به فروخانه مستقبل کې واوري او په باختر ستوري کې به د بنگړو یو پاړه یو ریپورت درته واوري
ځنی خلک دی په کوژدو کې ودونو کې او ځنی خلک دی په اختر کې او لوی اختر دی وړو کې اختر دی چې په بنگړی اچي ځنی جنې کانه هغه کوژدي ودونو درس شي هغه کې اچي
یو شمیر نور ریپورتونه لرو لمشال ریډو سره اوسئ او سم د خبرونه د پال ریپورت لکه څنګه تاسو اوریدل د فاټا ځینو پارلماني غړیو پروند خبري غونډه کړې ده د خبري غونډه په اسلام آباد کې کړې چې پکې یو شمیر پوښتنې کړي او یو هم دا ده چې فاټا اصلاحاتو ریپورت د فروری په 8 نیټه کې دونکو د کابینې په غونډه کې منظور کړل شي په دې اړه نور حال سراج صحیح راکړي
د فاټا په اصلاحاتو باندې لډیر وخت نه خبرو را روانو خبرې پکېدلې په دغه اصلاحاتو باندې په د فاټا کم چې پارلماني غړي دي نو هغه په دوو ډلو کې وو یو ډلې دا غوښتل چې قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړلې شي بیا د دې پترس کې ځینو نورو دا غوښتل چې کم چې د فاټا لپاره ترکیاتي منصوبې اعلان شوې دي یا کم پیکیجز اعلان شوې دي هغه دی اول منظور کړي او د فاټا کم آی ډی پی یا به کورشي خلک په مختلفو علاقو کې دي اغې د خپل کورونو ته ستانه کړی خو د تیرو یو سور زونه چې کله محمود خان چغزی په 13 جنوري باندې په اسلام آباد کې د قبایلو یو جرګه وکړله د هغې وروسته بیا د الفا سیاسي اتحاد او د فاټا د شاجګل او نورو زینو غړو چې دین او غې په شپګم فروری باندې د رواني میاشي پښپګم نیټه باندې په اسلام آباد کې اوبر بل جرګه رابلل دا نو پرون کړه چې د پارلیمان غونډه وشوله د هغې وروستو الحاج شاجي ګل کوم چې د فاټه پارلیماني غړی دی هغه د پارلیمان مخې ته پریس کانفرنس وکړ هغې وروسته بیا د سفران د وفاقي وزیر سره د فاټه د پارلیمان پارلیماني غړو په ګډون د سفران وفاقي وزیر سره ملاقات وکړو او د فاټه په اصلاحاتو سره خبرې اترې وکړلې په دې باندې کم چې په اصلاحاتي رپورټ دی پاغې کې چې کومې خبرې ویل شوې پاغې باندې ټول متفق شو خو کوم چې دا یو بل ډلې چې دا غیږ د غختل چې د فاټه اصلاحاتو نه مخکې دي دا پیکیجز ورکړي په دې باندې سره هم دا ټول رضا شو او وی ویل چې اوس کوم
یعنی دا څوک چې ور باندې اختلاف یو تر څو پوری د فاټه ترکیتی بجټ منظور نشي تر هغه پوری مدانه منو دا څوک او څو سرملګری دي
پدې کې د اورګزوی ایجنسی نه ډاکټر غازی ګلاب جمال او بسم الله خان او داسې ځینې نور غړي پکې شامل وو تدوی دا موقف وو بیا پکې د جمعیت علماء اسلام فیدلی د جمال الدین دا موقف وو چې قبایلی سیمو ته ځان له صبح ورکړی شي نو دغه ټول یو شوی دی او دا وایي چې لومبه به اف سی آر ختمیږي هغه به پر ایواج اکټ کې بدلیږي او د انزیمام نمخ کی چې کوم حکومت د سل عرب روپو د کال په سر باندې د قبایلی سیمو لپاره د بجټ یا پیکیج اعلان کړی دی هغه په دغه سیمو باندې خرج کیږي او کوم چې هم د فاټا د انزیمام
یعنی دا چا ورته ویل دي دا خبر ورته کړی دی چې تاسو ته به دغه پیسې درکو
دا پتیر بجټ کې چې دینو د خزانه وفاقي وزیر اساقدر
په نه دا دوی ملاقات وکړي له سفران وزیر سره غدا یقین دیانی دوی وای ور کړی دا
بالکل د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره دوی دی ټولو د پارلماني غړو ملاقات کو پاغي کو تدای یقین دیانی ور کړل چې موږ به دا په کې چکم دی دا به په دمه دمه وار په وار باندې به لګ لګ داسې خاص کو کو د دې دا کم چې د پارلماني د پټه پارلماني غړي دي نو د دې ویناوا چې کم چې مخالفینو کم چې ډاکټر غازی ګلاب جمال او نور د دسر ملګری دا وی ویناو چې د دین وړاندې چې کله پټه انزیمام کیږي د دین وړاندې د اصلاحاتي د ترکیتی کارونه شروع کړی شي او د هغې وروسته چې کمی کمیټې جوړ شي باغې کوم پټه نمائندګي ورکړي کیږي او که چیرې حکومت دغه شیزونه عملی نکړل نو دوی بیا به د دغه خپل دغه نه کومه فیصله چکړي د دینه بلاس پسرې عبدالحیز ته یو بل خبر کوم کوم چې پریس کانفرنس په اسلام آباد پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کې شوی او د شاجی ګل په مشرۍ کې پاغې کې د ټولو پارلماني غړو له حکومت دا هم وغوښتله چې کومه په ومه فروری باندې د کابینې غونډه کېږي پاغې کې د اصلاحات وړاندې کړل شي او شاجی ګل او د نورو ځینو پارلماني غړو دا غوښتنه وکړه چې په دغه کې دا منظور کړی شي
سراج سهیر د فاټه انتظامی او عیني حیثیت بدلولو په اړه روان بحث وروستر بلی ګرمي شي پښتونخوا ملامه مګوند او جمعیت الاسلام دواړه د فاټه اصلاحتي کمیټي د وړاندیز چې قبایلی سیمې دي په خبر پښتونخوا ګډي سي مخالفت کړی دي دا په داسې حال کې ده چې دواړه ګوندونه او د واکمن مسلم لیگ اتحادیان دي نو پښتنه راپورته کوي چې آیا په دې اړه د دوی دریز به د اصلاحتي کمیټي پر دې وړاندیز اغیز وکړای شي او که څنګه په دې اړه دا رپورټ لرو که څه هم دا معلومه نه ده چې د فاټه اصلاحاتي کمیټي ریپورت به کله منظور سي خو پر دې وار لمخه په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو پوهانو او ځوانانو په منځ کې بحثونه ګرم شوي دي ځینې د فاټه اصلاحاتي کمیټي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې فاټه دې په خیبر پښتونخوا ګډه سي خو بل لور ته ځینې کړي بیا د دې مخالفت کوي او غواړي فاټه جلا صوبه سي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د نه ګډول مخالفت پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام کوي چې په عین حال کې دواړه د نواز شریف اتحادیان هم دي پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوري پر 1 د یوې جرګې له لارې خپل دریځ په ډاګه کړ او د زیارت په ورځ د ګوند مشر له نواز شریف سره ولیدل د دې ګوند د قومي اسمبلی غړي قهر ودان مشالېډو ته ویلي په ملاقات کې پر فاټه اصلاحاتو هم خبر وسوه دلته پښتنه راپورته کیږي چې آیا د نواز شریف اتحادیان پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام د فاټا اصلاحاتي کمیټې پر رپورت اثر اندازه کیدای سي او کڅنګه د دې په جواب کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې خپل هم له فاټا سره تعلق لري وای شاید واړه ګوندونه اثر اندازه سي
خو زما یقین دی چې د خبره ته به ځکه غوږ کیږي چې خبره دوه سیاستدانانو یا د دوه پارټیو نه ده خبره دی قبائل دا قبائل ولار دی کلک دا دی خبر نه نا اوری نو حکومت بل لار نشتا دی تا با غوگ دی دی خلکو سر با خبر کوی نو یو منزنه لار برا او باسی نو منزنه لار زما په حساب کې خو ما درته وی چې همدغه ده چې د فاټا د خلکو نه د پوښتنه وشي چې څه غواړي هماغه رنګ فیصله دې وشي.
خو بلخوا د فاټا د پارلیمان اکثریتي غړي د 14 ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد د وکیلانو اتحادیه او د زکونکو ځینې سازمانونه بیا د فاټا اصلاحاتي کمیټې د دې وړاندیز چې قبایلي سیمې دي په فاټا ګډې کړل سي نه یوازې ملاتړ کوي بلکې په دې اړه یې غونډې او مظاهرې هم کړې دي. د فاټا د وکیلانو اتحادیې یو مشر اعجاز مومند په فکر شایي جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتو کمیټې وړاندیزونو په بدلولو کې کامیاب نه سي.
نو زما په خیال چې دا به بالکل څه اثر انداز به دې باندې نشي ځکه چې په پارلیمان کې خو یو د هغوی هغه اهمیت نشته دی په دې اهمیت سره چې د هغوی سره ممبران نشته ګینی چې هغوی به مخالفت وکړي او دا بل به د میجارټي سره پاس نشي یا به دا کینسل شي. دویمه خبره دا ده چې اوس حالات د پاکستان دپاره چې کوم څنګه دي او څنګه موږ وینو نو په هغې کې د مولانا صاحب او د محمود خان د دې خبرې هیڅ ویلیو نه جوړیږي هیڅ څوک نه جوړیږي چې دوی کومه خبره کوي چې فاټا دې پښتونخوا کې زم کیږي نه.
په دې اړه لا هم د دواړو غاړو ترمنځ هلې ځلې روانې دي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو د حمایتیانو په استازیتوب د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدي د فروری پر 16 نیټه جرګه را بللې چې د کارپوهانو په وینا دا به هم د مرکزي حکومت له لوري په دې اړه پر ممکنه فیصله یو ژور اغیز وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پښتونخوا کې د امیدوارو شذو لپاره د یو هسپتال جوړولو اعلان کړی. په دې هسپتال کې به 1500 بسترې وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د هسپتال جوړولو لپاره په بجټ کې د پیسو ایښولو اعلان هم کړی دی. اعلان په پېښور کې د جوړ شوي یو کانفرنس پر مهال وشو. تفصیل له پېښوره شبری جان راکوي.
د جمعې په ورځ د پېښور یو مقامی هوټل کې د ګاینی یا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو ناجوړه زنانو په اړه باندې په ملکی کچ یو غټ کانفرنس وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه شوه چې په صوبه کې د زنانو لپاره خصوصي د 500 بېډونو یا کټونو یو اسپتال جوړ کړي. په دې موقع د غونډې مشر میلما د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ډاکټرانو په غوښتنه د دغه اسپتال جوړولو اعلان هم وکړو. په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی مشال لیډو ته ویل چې پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې دی چرته چې د پیدایش په وخت د میندو او د ماشومانو د مړینې تناسب ډیر سیوا دی او بنیادی وجه دلته د دوی لپاره د اسانتیاګانو نه کېدل دي.
50
ډاکټر نرگس مشتاق وایي چې د ماشومانو پیدا کېدل اوس هغه شان آسان نه دي او د پیدا کېدو نه وړاندې او وروسته هم د مور او د بچي لپاره د ډېرو نورو سهولتونو او سیزونو هم ضرورت وي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې نشته.
دا کوم سپیشلټیز سب سپیشلټیز موږ په دې اسپیټال کې وګورئ لایک آی وی ایف لایک یورو ډاینامکس لایک یورو ګاینیکولوجي فیټل میډیسن نو دا ټول سپیشلټی دا سدي چې د دې لپاره زموږ د دې ځای نه خلک لاهور ته ځي اسلام آباد ته ځي کراچۍ ته ځي ځکه چې نور ګاینیکو زموږ دلته ماشاالله ډیره خدمت وکړه. دا موږ ته پدکور کې دا اویلیبل شي نو موږ پیس صورت د پنجاب نو د کسن نو د دین مونږ کم نشو.
ډاکټر اقبال بیگم چې د ماشومانو د ناروغ زنانو د خیبر پښتونخوا یو ماهر ډاکټر ده او د خیبر پښتونخوا د ګاینی اسوسییشن مشره هم ده، دغه غونډه تابع کړې وه. مشال لیډو ته ویل چې دا اسپیټل به یوازې د پیښور خار لپاره نه، بلکې د صوبې د ټولو ضلعو نه به وار په وار دلته مقامی ډاکټران او سرکاري دیانې تربیت لپاره راځي. موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پریو سټک راتلون کې بجټ کې دغه اسپیټال لپاره د خصوصي پنګې اخودو هم اعلان وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان شماریاتو اداره کې د سشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک وایي د مارچ په 15مه نیټه کېدونکې سشمیرنې پر وخت چې پښتانه په کومه صوبه کې وي نو هلته هم هلته به شمیرل کېږي. حبیب الله خټک له مشال ریډیو سره خبرې کول. د خیبر پښتونخوا اف سی سرتیری هم دغه شان د مختلفو پوځي څانګو سرتیری به هم په هغه صوبه کې شمیرل کېږي چې سشمیرنې پر وخت په کومه صوبه کې وي. نوموړي د بیکوره کړل شویو کسانو د شمیرنې په اړه وویل چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ورته ویلي چې بیکوره کړل شویو کسانو ته خپلو سیمو ته د تلو ویلي دي. د مشالیډو خبریال ګلایاز له حبیب الله خټک سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې کوم پښتانه په پنجاب او سند صوبو کې اوسېږي نو هغه به خیبر پښتونخوا سره شمیرل کېږي او کنه.
دی چې کوم ځای کې اوسېږي دی بیا هلته شماریږي، ځکه چې مونږ دا سینسس بلاک په حساب چلو. زما خپل کلی چې دی اټک ډسټرکټ جن ډسټرکټ کې دی، زه دلته په اسلام آباد کې په نوکری سلسله کې دلته کورم جوړ کړی دی، دلته پاتې کیږم کنه. زما چې دی کنه انیمیشن دلته پنډی کې دلته خپل کور کې کیږي، خپل کلی کې نه کیږي.
ها، د دین علاوه چې کوم خلک دا هغه هم لري چې ویره لري وي چې موږ د خیبر پښتونخوا چې کوم ګین سیاسي هغه هم دا خبره کوي، خلک هم دا خبره کوي چې د پښتنو دغه به کم وشمارل شي نو هغه په حساب به هغه سوبې ته کم وسایل به ملاويږي، نو دې کې څومره حقیقت دی؟
وسایل چې دي کنه دا 82% چې دي پاپولیشن بیسډ باندې دی کنه، او بیا 18% چې دي نور چې دي دا ډیولپمنٹ، مطلب کوم علاقہ کم ډیولپ دی کوم علاقے سره نور کریکٹرسٹکس دي هغه باندې ملاويږي. نو خامخا چې آبادی کم ای خلک چې دي بار وتلی دي ترتال تلی دي، نو خامخا به دا فرق کو بریزی کنه دی باندې، ځکه چې پښتانه دي کراچۍ کې مزدوری لتلی دي دیکھو بیا ال تک راچے کی شماری کی کنا کہ بیا کے پی کے کے جگہ جی ڈومیسائل یا ڈسٹرکٹ آف اوریجن یا مطلب کم زے زے دا ڈسٹرکٹ کے دا پیدائش شوی دے دا ہو منگا تپوس نہ کو کنا دا منگا سمپلی دا تپوس کو جی دے کور کے دے بلاک کے سو کو سی گی اگی نم اگی ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ اگی فیملی دا شے چ لکھو ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ پارٹیکولر بلاک دا منگا شمارو کنا.
خټک صاحب، پدې کې د آی ډی پیز چې کوم به کور کړ شي وي خلک دي، دا غي لپاره تاسو سره میکانیزم جوړ کړی دی؟
آی ډی پی لپاره چې دی مونږه الډی دی سره ډیسکشن شوه دی، دته یو ډپارټمنټ دی ډیزاستر مینجمنت اتھارټی کنا پروینشل، دی خلک چې دی آی ډی پیز لوک افټر کوي. دی مونږ ته ویلی دی چې بای ګورنمنت چې دی 31 دسمبر دی ته لاسټ ډیټ ور کړی چې بای تاسو خپل علاقې ته شفټ شئ، ځکه چې دا ټول علاقې کلیئر شوی دی، آرمی دی کلیئر کړی دی او تاسو چې کوم ته ملاوی گی په میاش پر هغه بیا 31 دسمبر نه پس نه ملاوی گی، ځکه چې تاسو آی ڈی پی سٹیٹس بیا ختم یې رسو کنه. اوس دی منتدا ویلی وی چې بای آی ڈی پی اوس نشتا.
او چې کوم په کمپونی کې دی خټک صاحب، هغه سره بس کوي
کمپونه کې مهاجرین دی ریفیوجیز دی کنه، هغه بارا کې دا دی چې ود ان کیمپس چې کوم ریفیوجیز دی کنه هغه مونږه ډایرکټ فیملی ټو فیملی نزو، دا کیمپ ایڈمنسٹریشن سره ټول ډیټیل موجود دی چې سونا کسان کې دی دلته نہ کیمپ کے اسی جی اگی بچیاں سب پوزیشن دے سونا کا سان دی او ان آل سی دی ٹوٹل اگا کین کے سونا آبادی دا.
خٹک صاحب، دا خیبر پختونخوا چے کم ملیشا دا ایف سی چی دی اگا پا پنجاب او سین کی دی، نو آیا اگا با ہم پا اگا صوبو کی شمال کی گیا او کنا دی سر تڑل بلا دا پختن ہم دا چے فوجی چاونی چے کم دی پا مختلف و صوبو کی، نو دا غی لپار تاسی سا مختلف میکنزم دے او کنا؟
نا سبا یو میکنزم دے، مطلب دا دیتا مونگا وی کلیکٹ پروڈکٹیو ریزیڈنسز دا بارکونه مارکونه چې دی دا پولیس لینڈ چې دی ایف سی ایریا چې دی دا دی تا مونږ وی چې کلکټیو ریزیڈنسز او دې کې چې دی یو شانتا دا پروسیجر دی چې دی کیا بارک ایڈمنسٹریشن نا مونږ دا تاسو کو اوی دا بارک باندې نمبر نه گو او بیا دن ما چې ټوټل خلک چې دی دا کلکټیو ریزیڈنسز کې فاتح کیږي هغه نوم لیکو هغه دا ټول نور انفارمیشن چې دی هغه دا
نو دی دا مطلب چې د خیبر پختونخوا چې کوم ایف سی دا کوم ملیشیا چې دا نو هغه که په پنجاب یا په سند صوبه کې دی نو هغه به هغوی سره شمارل کیږي هغه صوبې سره
او جی دی خپل خپل ځای باندې شماریږي فرض کا چې دا ایف سی والا اوس پنده چامنی تر هغه دی نو کاونټینګ باندې دی دلته چې کوم بلاک کې دا چامنی ایگزیست کوي کنه چې دلته هغه کې به شماریږي
دا هو حبیب الله خټک چې له ګل آیا سری خبرې کوله
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
او سمرازو یو نړیوال رپورٹ تھا امریکا پر ایران نوی بندیزونه لګولی واشنگتن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلانوي چې تهران څو ورځې مخکې د بلستیک توغندیو آزموینه کړې وه په روسیې کې د ایران او امریکا د حکومت ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې پر تهران د امریکا نوی بندیزونه وغندل او هغه د امریکا د نړیوالو تعهداتو سره په ټکر کې وبلل سالم مسالې رپورټ راکوي
د امریکا د خزانه وزارت پرون 14 کسان او 12 بنسټونه له ایران سره د اړیکو له کبله د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل دغه بندیزونه ایرانیان او لږ تر لږه یو چینایي په نشه کوي د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سیوی دغه بندیزونه پر هغو اشخاصو او بنسټونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندی د پروګرام په ملاتړ د ټکنالوژي یا هم د موادو برابرولو په برخه کې شکیل و یا یې هم د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک ملاتړ کړی دی هغه شرکتونه چې دغه تازه بندیزونه ورباندې لګول سوي په لبنان چین او متحده عرب اماراتو کې ډیر دي د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل دغه بندیزونه هغه وخت ترتیب سوي و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لا رسمن خپل کار نو پیل کړی سپایسر پرون د دغو بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل
Today's sanctions really represent a very very strong
ننني بندیزونه د ایران د اقداماتو پر ضد یو ډیر قوي دریز څرګندوي او دا جوتوي هغه موافقه چې مخکې قرباندي سره سوي به زموږ د هیواد په ګټه نه ده د امریکا ولسمشر ترامپ به د ایران د څارنې لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي واشنگتن دا اقدام وروسته له هغې کوي چې ایران تیر اونۍ د بالستیک توغندي ازموینه وکړه د ایران دفاع وزیر جنرال حسین دهقان د چهارشنبې پر ورځ تایید کړی چې هیواد یې یوه راکټي ازموینه کړې خو نور جزئیات یې ورنه کړل چې دا ازموینه کله سوې او دا څه ډول توغندی وو په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته نږدې رویټرز اژانس ته وویل د ایران دغه ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده دا څرګنده ده چې د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څرګنده سرغړونه ده نو د امریکا د حکومت عکس العمل درکولی سو د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي جان سمیت ویلي له تروریزم څخه د ایران د ملاتړ دوام او د بالستیک توغندیو پروګرام پرمختګ سیمې زموږ شریکانو ټولې نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پیښوي د امریکا په مساچوسیټ ایالت کې میشت اقتصاد پوه او د پوهنتون استاد کامران دادخوا د ازادي راډیو ایرانی څنګې راډیو فردا ته وویل تازه لګول سوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي
این تحریم ها به ضرر اقتصاد ایران
دغه بندیزونه به د ایران د اقتصاد په زیان وي خود زیان اندازه په زیاتو لاملونو پورې تړلې ده په اول ګام کې دا مسله داسې احساس ایجادوي چې زیات شرکتونه به احساس کوي چې په دې لانجه کې دخیل نه سي په ټوله کې به دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ته زیان ورسوي د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي رسنوي ته وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت لخوا د ایران د چلند په باب ژوره ستراتیژیکه کتنه روانه وه خو د تهران لخوا تېر یک شنبه د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي ازموینه د نویو بندیزونو سبب سوه
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,580 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
او سم لسنیمه بجسوی شاهین بنیرای به خبرو نورلند ایسلاند کړی.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د قبایلی سیمو اصلاحات زر تر زر منظور او عملی کړي او د او قبایلی سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي. پاکستان کې د سرشمیرنې ادارې مشر حبیب الله خټک ویلي دي د سرشمیرنې پر وخت چې پښتانه په کومه صوبه کې وي نو هم هلته به شمیرل کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امیدوارو ښځو لپاره د 1500 بسترو د یو هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. د امریکایي عدالت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه حکم په عارضي توګه معطل کړی دی چې له مخې د ځینې هیوادونو نه امریکا ته د خلکو پر راتګ بندیزونه لګول شوي دي. امریکا په ایران د توغندي تر ازموینې وروسته بندیزونه لګولې دي او د فرانس چارواکي وایي هغه سړی چې د پیرس په یو میوزیم کې د یو امنیتي ساتونکي لخوا ویشتل شوی و په مرګونی وضعیت کې دی.
او سم دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري لورتاورو. اول به روشانه مستقبل واوري ورپسې به د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم په اړه سیړنیز ادارې الف اعلان په دې ورستیو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په دې کې بیا د هلکانو په نسبت د جنکو شمیر ډیر زیات دی. ماهرین وایي د جنکو د تعلیم په لړ کې یو شمیر مشکلات شته خو د تیرو کلونو په نسبت دغه مشکلات په کمیدو دي. د دوی په وینا د جنکو د تعلیم په وړاندې یو لوی خنډ د جنکو لپاره د ځانګړو سکولونو کمښت دی چې په نتیجه کې یې جنکۍ له زده کړو محرومې پاتې شي. د لپاره په سوات کې غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې په ملاتړ یو سروي کړې او دا معلومه کړې چې زیاتره جنکۍ د خپلو سیمو په پرایمري سکولونو کې تر 15 جمعات پورې سبق وایي خو بیا د وړاندې تعلیم لپاره میډل او های یعنی تر 10 جمعات پورې د سکولونو د نشټوالي له وجې زده کړې پاتې شي. د ایډیا په نوم یو غیر سرکاري ادارې د دغه شان جنکو لپاره هم د غوی په سیمو کې موجود پرایمري سکولونو کې ل 15 جمعات پورته د زده کړو سلسله شروع کړي چې په سلور د سکولونو کې خواوشا 1200 جنکۍ داخلي کړي دي. په دې کې د هر عمر جنکۍ شته. په دې موضوع تیرونه هم موږ تاسو ته معلومات درکړي وو خو د دې اونۍ په پروګرام کې به د یوې داسې زده کوونکې خبرې واوري چې په خپله هم د بچو مور ده او یو وار بیا یې په سکول کې داخله اخیستې ده. دا مېرمن وایي په تعلیم کې یې خواوشا 40 کلونه وقف راغلی ده.
جی زما نوم نور جهان دی. زویم د نظر آباد اوسیدونکی. زما عمر دی 33 سال. ما پنځم پاس کړی و. بیا زمونږ چار نه کېدو. پلار زما مړو چې لکه مونږ یې مټی ته لېږلی وې سکول ته. مټه زمونږ نه 4 کیلومیټره ده که 3 کیلومیټره لرې فاصله ده. نو زما د څوک نه وروڼه زما واړه و. یو د یو نیم کالو او بل د 8 کالو و. لکه چې په مونږ باندې تعلیم تللی په هغه وخت کې خو زما خیر وړوکوالی او دومره شوق مې هم نه و. اوس ډېره ته دا وایم چې په ما باندې کاس چې دا تعلیم شوی. نو زه زما خاوند چې دی هغه بیمار دی. مونږ دې مونږ کې واده شوی د کرایې کور یو او هغه اوس تللی دی کراچۍ ته.
دا چې د تعلیم نه بغیر د کومو مشکلاتو سره مخامخ وا او څه یې احساسول. نور جهان په دې اړه وویل
ما ته دا احساس سرمایي چې کاش چې ما تعلیم کړی وې. زما پیلګړې را دومره تنخواه وې چې زه د خپل خاوند سره اوګه په اوګه ولاړ وې ځکه چې هغه بیمار دی. یا زما داسې تنخواه مان لګ راتلې چې ښې دی که زما خاوند بیمار دی زمونږ په ګزاره کې دی. نو هغه چې زه د خپلې مور دلکه لاړم هلته کې زمونږ یو هیټوار کړه ده. هغې ما ته وکړي چې دلته کې اتم په یو نیم کال کې پاس لکه پاس کوي اتم. نو تاسو دا وکړئ که دغه نه شي نو به دې پرایویټ سکولونو کې به درته سجاب میلاو شي.
نوموړی وایي چې له دومره مودې پاس سبق بیا شروع کول ګران ښکاري، خو چې څوک ورسره شوق لري نو هیڅ ګران نه ده.
په خپله راته سر له ډېره زیاته ګران ښکارېده، خو بیا عادت شوم د هغو سره، بیا خوشحاله وم. لکه لږ ډېره هڅه باندې خو پوهېدم، لکه بیا هم من ترې وخت بکړه سره زما سر ډېره زیات شوق و که نه، نو هر دغه به ما لوستل کتل به مې کور کې چې کوم ماشومانو به زمونږ د سکول ته تلل راتلل، د هغو سره به م پکې دغه اخېستو.
نور جهان اویل اته کلنه لور یې دا چې په دویم جماعت کې سبق وایي. نوموړی همداراز اویل د کور کلی خلک ورته د سبق بیا شروع کولو په اړه ډول ډول خبرې کوي، خدای یې پروا نه کوي. هغو ښځو ته چې زده کړې کول غواړي او د خلکو له وجې یې نشي شروع کولی، نور جهان څه پیغام لري؟
هغوی ښځې ته زه هم دا وایم که نه، چې صرف د خپل خاوندان نه اجازت واخلئ او راځئ چې څوک کړېږي د چا سره شوق وي. ښه موقع هم دا د دې نه بیا بله ښه موقع یا نصیب چې بیا کېدای شي، فایده خو به ورته یو دا ورسي. خیر دی که نوکري میلاو نه شي، پهچان خو به وشي که نه. بل جګې ته ښار ته تلل د هغې بوټ پړه وهل لکه تګ آسان شي، د دوایانو اکسپایر دوایي به وپېژني، خپل حساب کتاب به وپېژني که نه. اوس لکه پرس که مونږ چې ټیلر یو که نه، په سینټرو کې داسې دغه دي چې هغوی حساب کتاب بل لیکي، دا خپل حساب کتاب فرض که چې انسان په خپله باندې ولیکي، نو دا ټولو نه د پېدې خبره ده سر دا پېده کولی شي چې لکه بچي اوس چې مور پلار پړه لیکواله وي او هغه بچي اول اسکول ته ځي کوم حروفونه یادوي، خپل بچي سره هغه ټیوشن کولی شي که نه. که ټیوشن چار نه شي لرلی نو چې مور پلار پړه لیکواله وي، نو هغوی خو د خپل بچي مدد کولی شي که نه. دا خو به ورته دغه کېږي که نه، چې زه د خپل بچي د تعلیم نه قلار نه کوم.
د نورجهان له استاد تقویم بیبی سره مو هم خبرې کړي. هغه وای دوی د دغو ډول جنکو او میرمنو سکول ته د بیا راوستلو لپاره کمپاینونه چلوي.
لاول چې د دې فلفي کلاس لپاره پروګرام مطلب ستاسو بي سي سي کمپین باغې ته مونږ ویل چې د خلکو لپاره وړیا چې هغه د ان جی او حواله سره او د خري حواله سره مونږ بدل کو. مونږ کلی په کلی کور په کور مونږ ګرځېدل یو، باغې کې هم مونږ دا جنې ملا وشو. د دې نه بیا مونږ مطلب مختلف تاسوونه وکړو. اول خو د دې خاوان یا دې چې مونږ دا خبره نه منله، او چونکې بیا لکه په خپل باندې ډېر زیات مشکلات او د هر سره هغه دې په دې باندې دې دا دغه زموږ سره دا ول خو دې وی چې زه نه کوم، خو بیا دې په خپل باندې زموږ سره دې وکړه او دې چې په دې سکول کې لکه داخلي دا غواړم د کور والا هر څه چې دین هغه دې په سر واغسته کوم جنگ جګړې کې وي او دا چې دې دا زموږ سره په دې سکول کې داخله شو.
تقویم بيبي وايي د سواد په غریزو سیمو کې زیاتره کورونه یوازې وي چې له سکولونو لري وي، نو اکثر د جنکو تعلیم له دې وجه پاتې کیږي.
دلته کې سکول د مټې کوم سکول چې دی ګورنمنټ ګرز های سکول مټه، هغه د ریزي نه ډېر زیات په فاصله باندې دی، او د ریزي کوم ماشومان چې دي یا د ریزي کوم فیملیز کوم کمیونټي چې ده، نو هغه چې دي هغه د خوښۍ چې خپلې ماشومان چې دي هغه لري الیږي. نو د دې وجې نه دا آیډیا چې دی نو دوی دلته کې دي ماشومان دغه دپاره د سکول چې دی دا دلته کولاو کو که دوی تعلیم چې دا فردر حاصل کړي د میډل پورې، او دا د دوی د کوم مشکلات چې دا ختم شي.
دا چې د جنکو د تعلیم په وړاندې د سکولونو د نشټوالي تر څنګه نور څه مشکلات دي او څنګه به ختمیږي، نوموړي په دې اړه وویل.
په دې کې د ټولو نهغټ مشکل دا دی چې اوس هم لکه تاسو چې څنګه هم وویل چې د خلکو دا کومه رویه چې دا یا بهیویر چې دی هغه د وخت سره ورو ورو چینج کېږي، ورو ورو به بدلېږي. دا ده چې د دې خلکو دا سوچ چې دی دا بدلول دي، او اوس هم هغو لکه د جلکو تعلیم د دومره په ښه اندغه سره نه ګوري. نو لکه دغه یو غټ مشکل دی چې کله زمونږ یا څه ایونټ یا څه دغه وي، نو په هغې کې لکه زمونږ د زنانو کوم شرکت چې نو هغه کمی که نه، چې کله زمونږ تعلیم زیات شي زمونږ جنکۍ تعلیم یافته شي، نو انشاءالله زه یم چې دا هر څه ورو ورو زمونږ ختم شي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو دلته اخلو ولنډه دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. دا اونۍ معلومات درکو چې که څوک تعلیم ترلاسه کول غواړي نو هیڅ شی یې په وړاندې خنډ نشي جوړېدی. په سواد کې د هغو میرمنو په اړه حال درکو چې ډیره موده له سکوله بهر پاتې شوي، ودونه یې شوي، بچی لري او د هغې وروستو یو وار بیا سکول ته ستنې شوي دي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیر ښېګړې او تعلیم لپاره کارکوونکې غیر سرکاري ادارې آیډیا یوې مشرې حسینه بیبی مشال ریډیو ته وویل کومې جنکۍ او میرمنې چې تر ډېره وخته له سکوله بهر پاتې شوې وي، هغوی ته د ګلندیو زده کړو یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام لاندې تعلیم ورکول کېږي.
ډیجیټل لرننګ پروګرام چې دی دا د هغه جنکو لپاره موږ ډیزاین کړی دی،
داغ ماشمان دا پارا کم چھ پنجم پاس کی خوبیا اگنی دا پارا چھ کم مخ چھ ایجوکیشن دے اگر جاری ساتھ دا پارا اگنی سر فیسیلیٹیز نہیں میڈل سکول نوی یا بھی خو اگر دیر جات لے نو دا اسی لیریٹیڈ ورطا مونگ دکا والی چھ کم میڈل کورس وی دا سکس نمارا ایٹ فور اگر چھ دے نو پا تھری ایئر چھ کمپلیٹ کی گئی اور اسی لیریٹیڈ لرننگ پروگرام چھ دے دا پا یونین کارڈ کے لگا یونین کارڈ کے چھ دے نو پورا مونگ ام دی ماشمان تا اتم چھ دے نو اگر کمپلیٹ گو اگر یہ مقصد خدا ہی دی راجن کے چھ دی دی پا کورون وانی ناس تی ٹائم ازائی شہی چھ آگا ٹائم چھ دی اگر اتری کور شد زدی دا پارا نا دی اسی لیریٹیڈ لرننگ پروگرام
حسینہ بی بی وائی پا یو نیم کال کے دا دریو کلونو کورس مکمل کولو لپارا یہ استازانو تا ہم زانگڑے تربیت ورکڑے
اصل کی دا دی کئیو پورا خپل کرکولم دے پا آگے بانے مونگ دا سنگا چی ٹیچرز مونگ ہائرنگ اکو پا دے بانے مونگا اگر ٹرین کو ٹیچرز چے لگا ستاسو موڈ آف کمیونکیشن دا سی تاسو پا سکیم آف سٹڈی چے کم دے پا آگے بانے دی چلی ٹریننگ کی گی چے کم مینول دی ایل پی چے کم پروگرام دے پا دے بانے پورا دوی چے دے نو لگا آگے دا پارا 18 days training first page ki among the teachers the para training karo che da tool so na teachers hire karo hariyo da para na ka de pura scheme of study pura program mane ra javi training shareo no ava yo da ka training gi ya time to time mung the teachers sare training akhnu ste te shura ke mung teachers ta pa life skills mane training work kare ne ne ki dai chi laga ne zindagi ki ro ne che kam maharat ne ne دی حوالے سره مونږ ول ټیچرز ټرین کوو ټیچرز سی بی هغه مطابق چې بین بیا خپل چې کم سکولز کې زمون ماشومان دي هغه ته ټریننګ ورکړي
حسینہ بی بی اویل دا استادان دوی په ارزی بنیاد اخیستي خو حکومت ته وړاندیز کړي چې دغه پرایمری سکولونو ته د میډل درجه ورکړي نو ممکن نه دا چې دا استادان به پکې هم مستقلی شي د تربیتی پروګرامونو ته د سواد د تعلیم څنګ مشره ډیو زیب النساء هم ورغلی و نو موړې مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا ایکسلریٹڈ لرننگ ٹو کم دیر مگر یو اسکول تا اسلام پور تا تری او دوی مگا ویزٹ کرے او ما پخپل پا پرسنلی دا دوی ٹیچنگ او ماشومان سرم خبر او کرلے یکا ماشومان وغیرہ ډیر خوشحالو دا پروجیکٹ کم دے بہرحال دا قوم دا پارا ماشومان ماشومان دا پارا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند دی اور حال ہی کی نمنگ دا دری ورز ٹریننگ کرے او دلتا دا دوی ایکسلریٹڈ لرننگ ٹو کم ٹیچر دی دی کی زما خپل سٹاف ایس جی اوز اور ایس جی اوز مگ پخپلم ناسو ہوئی ایکٹیویٹی چیز منگ ابزر کریو نمنگ پدی نتیجہ باندې را ورسې دلو چې ماشاء الله ډیر ښه فیکن د دې ته ورکولو اور د دې ټیچر چې کم دي دام د دې لوکل کمیونټی نه اپوینټډ شوی دي
زیب النساء بیبی نمو پختلی چې په عامه توګه د کون کې په یو کال کې یو جمعات پاس کوي خو په دې پروګرام کې به په یو کال کې دوه جمعاتونه پاس کوي آیا دا به فرق لري
دا اصل نه کم ماشومان چې دلته اکسلریټډ لرننګ باندې مونږ کم داخل کړی دي او دا داسې چې دا مخکې په کور کې ناست وو نو دوی ایج لږ د خپل نارمل زمونږ چې کم سکولونو کې ماشومان دي د هغې نه سوا دی او د دوی ایج سوا دی نو دوی د وجه نه د اکسلریټډ لرننګ چې کم دی د دوی دا بیا ګین کولی شي او زمونږ چې کم نارمل سکولس کې ماشومان دي هغوی خو تھری فور ایئرس نه داسې را روانې نو هغه حساب سره هغوی خو خپل یو سیستم دی خو د دوی لپاره ځکه دا صحیح دی دا ګین کولی شي چې د دوی ایج
نوموړي وویل په سواد کې نه یوازې نور سکولونو جوړولو ته اړتیا ده بلکې دوی له حکومته د نوي استادانو برتي کولو غوښتنه هم کړې ده
اندازې مطابق خو تقریبا 1000 په یوه ځای مونږ سره دا 1000 چې کوم ناس ټیچرز کوم خبره کوم دا د هغه ټیچرز خبره کوم چې 140 ریشو سره مونږ یو ټیچرز ورک اوس کول دا کلاس دا نو بیا چې کله دا 61 پرې ورسې کی تا دا نو بیا ورته دویم ټیچر ورته نو په دې ریشو باندې مونږ ته 1000 ټیچرز نور پکار دي هغه دا پر پوسټ سانکشن مونږ دا وکړ دي کله دا پوسټ ویکنسی دا دې باندې اټلیست آلریډی شوی دی دوی چې څنګه مونږ خپل رپورټ راولې کی دا مونږ به فوري تور په دغه اپوینټمنټ به کوو
زیب النساء وویل د جنکو تعلیم ډیر اهمیت لري نو ځکه ولستا دا اپیل کوي
مونږ ته تعلیم چې کوم دی دې په لار کې مونږ ته سرتو کوشش کول پکار دي او زمونږ چې آوټ ګوینګ سکولز ماشومان چې کوم دی بهر چې کوم دی یا لیبر چایلډ چې کوم دی نو دا ماشومان چې کوم دی دا ټول مونږ ته سکول ته راوستل پکار دي په دې باندې دا یو کس کار نه دی دا پورا قوم مشرانو ډپارټمنټ سیاسي خلکو دا
دا ټول زمون فرض کې شامل دي چې موږ دا ماشومان چې کم دي دا موږ په سکول کې کېنو. نو دا چې په سکول کې کېنو او دوی خپل تعلیم حاصل کړي.
تاسو د سوات د تعلیم څانګې مشر زیب النساء خبرې واورېدې. نوموړې زیاتوي چې د ملک او قام د ترقۍ لپاره تعلیم ضروری دی او په دې کې د هلک او جینۍ فرق نه دی پکار چې دا راز نوې کول د نړۍ له وتلي قامونو سره د سیالۍ جوګه شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنی. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامو د لوبغاړو په ستونزو یو ریپورت ولرو. بیا به د ختیځ خبرندوی ټولنې له مسول اکرام الله اکرام سره د ټولنې په خبرنیزو هڅو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د بنګړو په اړه یو کلتوري ریپورت تتم شو. لومړی ریپورت درازو د افغانستان په لویو یا هغو ولایتونو کې چې د زون حیثیت لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر او موسیقي مدیریتونه لري. خو ننګرهار هم د ختیځ زون مرکزی ولایت دی چې تر اوسه پکې نه د موسیقي او نه هم د تیاتر لپاره مدیریتونه پرانستل شوي دي. د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي له مرکزی دولت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې ورته مدیریت منظور کړي. نور حال په ریپورت کې درکو. سره لدی چې د ننګرهار تیاتر ټولنې د هیواد په کچه د سټیج ډرامو په فیستیوالونو کې څو ځلې لومړي مقامونه هم ګټلي، خو لا هم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې رسمي مدیریت نه لري. د ننګرهار د تیاتر ټولنې لوبغاړي وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې له وزارت نه د مدیریت غوښتنه کوي، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی اړول شوی. د دغه ټولنې یو تنفال غړي فضل رحمان شمس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د افغانستان په لوی ولایتونو کې چې هلته رسمي بڼه لري تیاترونه، ننګرهار چې لوی ولایت دی او د فرهنګ کور دی، دلته رسمي مدیریت نشته دی. لوبغاړي شته دی، لیکوالان شته دی، لارښود تیاتر دپاره موږ لرو. په نړیوال معیار باندې موږ ډرامې جوړې کړې دي، په فیستیوالونو کې موږ لومړي مقامونه ګټلي دي، خو له بدبختانه چې موږ رسمي مدیریت نه لرو په ننګرهار اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې. غوښتنه مو دا ده چې د دې په خاطر باندې چې دلته یو اداره موجوده وي، مدیریت موجود دوی، تر څو د دغه لوبغاړو صحیح پالنه وکړي، نو یو د رسمي مدیریت غوښتنه څنګه لرو چې باید وشي.
د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړی محمد شاه مجرو د تیاتر د مدیریت ترڅنګ د موسیقي د مدیریت غوښتنه هم کوي.
وقت سره د ستونزو موږ په ننګرهار کې لرو، چې ننګرهار یو د فرهنګ او د علم زانګو ده، نو بنا هم دغه دوه څانګې چې یو موسیقي د بل تیاتر دې ته ډېر اړتیا لري، ځکه چې موږ دلته تیاتر ډېر ښه لوبغاړي لرو او د موسیقي ښه هنرمندان لرو. دغه هنرمندان او دغه تیاتر لوبغاړي مونږ نه ځای کېږي، نو موږ ته پکار ده چې دا خلک مونږ منسجم کړو. نو د په خاطر موږ څو ځلې وړاندیز کړی، دا اوس هم زموږ هیله دا ده چې دغه څانګې ته توجه وکړي او دغه دواړه څانګې فعال شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وایي چې دوی ته وزارت ډاډ ورکړی دی چې سکل ورته د تیاتر د مدیریت تر څنګ د موسیقۍ او ګالری مدیریتونه هم منظوروي.
په دې اړه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست څو ځله پخوانیو وزیر صاحبانو ته وړاندیز کړی چې باید دلته د تیاتر یو مدیریت وي، دلته د موسیقۍ یو مدیریت وي، مګر په هغه وخت کې بدبختانه نه پوهېږم چې څه دلایلو منظور نه شو. اوس ډاډ ترلاسه شوی دی چې موږ ته د موسیقۍ یو مدیریت، د ګالری یو مدیریت او د تیاتر مدیریت منظوروي. تیاتر ډیر اړین دی، تیاتر د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګي خدمتونو یوه برخه ده، د فرهنګ یو جز دی او دا باید له پامه ونه غورځېږي. موږ خپله په دې باور یو او هیله مو دا ده چې ډېر ژر د تیاتر مدیریت ولرو.
یاد دی وی چې د ننګرهار تیاتر ټولنه تر شلو تنو پورې لوبغاړي لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په ملي مناسبتونو او ځانګړو کلتوري ورځو ډرامې ستیج کوي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ختیځ خپرندوی ټولنې له مسؤل اکرام الله اکرام نه اورېدلي وي چې د تیرو شپږو کلونو په دوران کې کابوس سل عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي دي. دا چې یاد ټولنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم کتابونه لیږدوي او که څنګه د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
په انفرادي توګه باندې د ننګرهار ځوانان کتابونه اخلي، یعنی د مطالعې شوق په خلکو کې پیدا شوی کنه؟
د مطالعې شوق د پخوانه خدای اغمره هیله او امید چې موږ درلودو بیا هم مطالعه په کچه باندې لانه ده. او زه دلیل دا ګڼم چې د سوشل میډیا چې څومره عامیږي، د مطالعې سره د خلکو علاقه په پخوانی اندازه باندې نه پاتې کیږي. خو په ټوله کې ویلی شو چې مطالعه کوونکي ډیر شوي دي د پوخا په نسبت باندې، ځکه چې دلته مثلا پوهنتونونه جوړ شول، شخصي پوهنتونونه جوړ شول، لیسې ډېرې شوې، د خلکو تعلیم ته مخه شوه. نو طبعا د مطالعې سره د خلکو سروکار شو، مجبوره شو چې ځینې کتابونه ولولي. د سیاسي علومو د پونځي یو محصل که مثلا نړیوال حقوق لولي په پوهنتون کې، نو هغه مجبوره دی چې د درسي موادو د پوره کېدو په خاطر باندې لس داسې کتابونه بیلابیل واخلي چې هغه کې د نړیوالو حقوقو موضوعات راغلی وي. همدغه ځینې نور
پخوا به د افغانستان او بالخصوص د ننګرهار نه هم په کتابونو پسې کتاب پلورونکي پېښور ته تلل، اوس ننګرهار ته راځي. ختیځ خپرندوی ټولنې ته هم د نورو ولایتونو نه کتاب پلورونکي راځي، له تاسې نه په عمده توګه باندې کتابونه اخلي او که نه؟
خوست، پکتیا، پکتیکا، کابل، لوګر، مزار شریف، هرات، لوی کندهار، دغه ولایتونه دي چې دی ځینو ته موږ کتابونه لیږو، دلته خپلې نمایندګیانې لرو.
په کابل کې خو اوس داسې مطبعې شته دی چې مثلا د یو کتاب ټولې چارې سرته ورسوي، که هغه رنګه وي، که ساده وي، که مجلد ډول وي او که هارډ کارډ وي. تاسې خپل کتابونه په کابل کې چاپ کوئ که په ننګرهار کې؟
اصلا د کابل او د ننګرهار ترمنځ مسله دا ده چې اول خو موږ په ننګرهار کې یو مجهزه مطبعه نه لرو چې دلته دې د کتاب مکمل کارونه وشي او کتاب دې په بشپړ ډول باندې دلته خپور شي او چاپ نشي. دلیل شاید دا وي چې دلته په دوامدار شکل باندې برېښنا نشته او مطبعه چې ده ډېرې برېښنا ته اړتیا لري. پاتې شو د کابل مطبعې. د کابل مطبعې چې د هغوی نرخونه لوړ دي. که په کابل کې موږ کتاب خپرو طبعا د هغې به بیا نرخ لوړ وي او دلته مطالعه کوونکي چې دي هغومره وس نه لري چې په لوړه بیه باندې کتابونه واخلي. همدا اوس چې موږ د کابل چاپ کوم کتابونه د کابل نه راوړو، د هغې نرخ د ننګرهار د خپرو شوو کتابونو سره تقریبا یو په دوه چنده فرق لري.
نو تاسو دغه خپل کتابونه چیرته چاپ کړئ؟
موږ خپل کتابونه چاپ د پاره پیښور ته خیبر پختونخوا کې چاپ کوو. هلته بیا د چاپ کارونه د کابل په نسبت باندې ارزانه دي او په کمو پیسو باندې چاپ کیږي.
نو څه فکر کې که چیرته د ننګرهار سرمایه دار خلک په ننګرهار کې مجهزه مطبعه جوړ کړي، فکر نه کوي چې ډیره ګټه به وکړي؟
واقعا که چیرته د دې ځای سرمایه داران په دې برخه باندې سرمایه گذاري وکړي، ډیر زیاتې پیسې به ترلاسه کړي.
کې زموږ غوښتنه هم دا ده چې په دې برخه باندې باید سرمایه گذاري وشي. همدا اوس لږ تر لږه هر ورځ په ننګرهار کې تر لسو نوي کتابونه بازار ته راځي او چاپ کیږي او خپرېږي. نو ته فکر وکړه د میاشتې 300 کتابه شول، دا ډېر زیات جیټ رقم په یو کتاب که لږ تر لږه 30,000 افغانیو پورې لګښت موږ ور واچو نو تقریبا 1.5 میلیونه افغانۍ شوي چې ډېرې زیاتې دي. نو زما غوښتنه دا ده چې دلته باید دغسې یو مجهزه مطبعه جوړه شي او په دې برخه باندې سرمایه گذاري وشي چې له بده وخته تر اوسه نه ده شوي. او بله مسله تر ټولو نه مهمه دا ده چې هلته که په مطبعه کې یو کس کار کوي، هغه یو کس لږ تر لږه د 500 کسانو کار کوي. دا به په عین حال کې مستریم وي، دا به په عین حال کې چپۍ هم کولی شي، فلمونه به ویستی شي، دا به په یعنی حال کې یو ښه ډیزاینر هم وي، دا به لمینیشن به هم کولی شي، هر څه به کولی شي. خو په جلال آباد کې بیا د دې هر کار لپاره به ته بیل کس نیسي چې هغه هر یو کس به ډېرې پیسې غواړي. په پیښور کې بیا یو ښه خبر دا ده چې یو کس مثلا په 15,000 پاکستانی کالدارو باندې تاسو سره کار کوي. خو دلته خو بیا نه
کدا راته وایي چې د خپل کاروبار نه څومره راضي؟
د خپل کار نه ډیر زیات راضي، ډیر زیات خوشاله په خپل کار کې. یو مقوله ده چې هم خرما هم ثواب، د کتابونو کار هم تقریبا همدغه سي دي، ځکه سر کار دی عموما د تعلیم یافته قشر سره وي، د قلم والا خلکو سره دی مخه وي. نو په دغه ځای کې مکشان ورونه چې دې زدا وی راتلون کې ډېر زیات خوشاله یم چې هغه په دغه کار کې لږ تر لږه هر ورځ تل مطالعه کوي، کار کوي او ډېر زیات خوشاله دي. خو خلکو سره مخه ده، هم په مادي لحاظ باندې هم په مانوي لحاظ باندې یو نیک کار دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خبرونه په دې برخه کې د بنگلو په اړه یو کلتوري ریپورت ته تم کیږو. په پښتني کلتور کې بنگړي د خزینه سنگار توکو یو مهمه برخه جوړوي چې له ماشومتوبه انجونې په لیچو کوي او د ژوند تر پایه پورې دا دود ژوندی ساتي. که څه هم ځینې وختونو کې د نجونو لیچې له بنگړو خالي وي، خو په خاصو ورځو او ځانګړو مناسبتونو کې له ماشومو نجونو نیولې تر پاخه عمر پورې مېرمنې په ډېر شوق خپلې لیچې له بنگړو ډکوي. د ډیوې په نوم یوه نجلۍ د بنگړو د استعمال په اړه راته وایي.
بنگړي خو ځانګړې ورځې لري، ځینې خلک دي په کوژدو کې، ودونو کې، او ځینې خلک دي په اختر کې، او لوی اختر دی، وړوکی اختر دی، چې په دې کې بنگړي اچي. او بل دا چې ځینې جنکیانې هغه کوژدې ودونو دغسې شیان هغې کې اچي. بنگړي خو ډېر هغه لري، خو یو چې دی شیشهیي دی، او بل مصاله دی، او بل چې دی بلوري دی، یو چې دی هغه د سپینو زرو یو قسم بنگړي دی چې د چرمو کالو سره اغوستل.
دا چې بنگړي په پښتني کلتور کې د نجونو د سنگار مهم توکی دی، ځکه خو یې د پښتو لنډیو او شعرونو ته لاره موندلې ده. شاعر او لیکوال عزت الله زواب همدې خبرې ته اشاره کوي.
شعرونو کې یاد شوي دي نو شنه سره تور هر رقم بنگړي، اوس خو لا یو رقم بنگړي سیټونه راوتي دي. د ملي بیرغ غوندې تورې او بیا سرې بیا شنې، او لکه د ملي بیرغ رنګ یې هماغه سي چې خلکو دسمالونه او ټیکري او جامې د ملي بیرغ نه کړي، دغسې اوس په بنگړو کې هم زموږ ملي بیرغ ښکاري. نو دغسې ډېر زیات یاد شوي دي بنگړي. خاطره پیر دی وایي چې خاطره تا خو ویل چې شیخ مزه پکټ کې مات بنگړي د چا پراته دي. نو په لنډیو کې راغلي دي بنگړي چې بنگړي نیم ښکته که نیم پورته چې په ښایسته لیچو دې سر ولګوم.
اوس د بنگړو په شکل جوړ لاسبندونه هم بازارونو ته راغلي چې د خوښیو په میپلونو کې نجونې پر لیچو کې بندوي. خو د سیلۍ په نوم یوه نجلۍ وایي چې لاسبندونه هیڅکله د بنگړو ځای نه شي نیولی.
لاسبند او دستبند خپل ځای لري، او بنگړي خپل. بنگړي خو ډېر یو پخوانی تاریخ لري، او بنگړي چې دی یو رواد دی او رسم دی. په ځیب زینه د لحاظ هم بنگړي ډېر ښایسته دي، دستبندونه کله دومره ښایسته دي. بعضې نجونې په ودونو کې په محفلونو د نکریزو په شپو دستبند په لاس کړی چې د دستبند د نکریزو د شپې سره هېڅ مناسب نه دی. او دغه دستبند په خپل هغه ځای کې کولای شي کېدای شي هغه ځای محصول هم وسي، کولای شي د دستبند استفاده وکړي. مګر په واده کې او په داسې یو محفل کې د بنگړي ډېر ښه ښکاري، او د هغې محفل د شور د زیاتوالي او د هغې د ښکلا د زیاتوالي سبب کیږي.
د جلال آباد خار زرګرانو کوڅه کې هم یو شمیر میرمنې د بنگلو په خرڅولو بوختې دي. یو میرمن هم وایي چې لاسبندونه د بنگلو ځای نشي نیولی. سره لدې چې اوس ګڼ خزینه کلتوري سینګارتو کې یا خو د وخت په تیرېدو سره للمنځه تللي او یا د لمنځه تلو په حال کې دي، خو بنګړي داسې یو کلتوري ارزښت دی چې تر ډیره به وپایي. او دا ځکه چې که ماشوم نجونې پلاستیکي بنګړي په لیچو کوي او پیغلی نجونې شیشهیي بنګړي خوښوي، نو د پاخه عمر لرونکي میرمنې بیا د سرو زرو کړۍ د بنګړي په نوم په لیچو کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه.